په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خرنۍ لړۍ کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د امنیت پر مهال د اسلامي دولت یادداشت لري د 28 سوالو د وژنې دعوه کوي. د روس هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په شام کې د هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. تفصیل په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال رېډو ته وویل تېر ماخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېناسته. د لاهور ولسي ساتنی یا سیول ډیفنس اتارټي مشر قاري عالمشیر مشال رېډو ته د وروستیو مرستندوی کارونو په اړه وویل
شلو پورې مړی راوستلې شوی دی. دا ودانی ډیره لویا ده چې پکې څلور واړه اړخونو ته درزونه هم راغلي دي. د سیول ډیفنس سره سره پاک فوج، ریسکیو یو یو دوه دوه او د پولیسو په شمول ټولې ضلع او صوبایي ادارې لګیا دي. خو ودانی لویا ده نو امدادي هلې ځلې به ډیر وخت اخلي.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي وو چې څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی، خو پر دې سربیره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بېکورو فلسو کسانو د ستنېدو لپاره د 3 کروڑ ډالره مرستې اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ایډ له لارې ورکول کېږي. د بیان په وینا دا پیسې به د سکولونو د بیا ودانولو، روزګار موقع پیدا کولو، کرهنې طریقې ښه کولو او زده کوونکو ته د وظیفو پر ورکولو خرڅېږي. د تېرې میاشتې په 1 هم نړیوال بانک د قبایلي سیمو د بېکورسو خلکو د بیا ودانۍ او ستنېدو لپاره 3.5 کروڑ ډالر ورکولو منظوري ورکړې وه. د پاکستان په پېښور کې خبریالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه جواب ورکړی و او دوی دا عمل غندي. په خبري کانفرنس کې خبریال له عمران خان پوښتنه کړې وای چې داسې خو نه ده چې دی د سړي پېژندنې صلاحیت نه لري. د خبریال اشاره د طلاق شوې ښځې ریحام خان په اړه وه، نو هغه په جواب کې سختې خبرې کړې وې. د عمران خان د دې جواب په ټول پاکستان کې صحافي تنظیمونو غندنه کړې وه. بلخوا هم نن په پېښور کې د وابډا په سلګونو کارکونکو د دې ادارې و نجی څانګې ته د ورکولو حکومتي ګام پر ضد مظاهره کړې. دوی وایي چې د وابډا نجکاري نه مني او نه غواړي چې له شخصي کمپنیو سره کار وکړي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه یې د نېټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشال رېډیو ته د نومونه ښودو په شرط وویل په ورکړل سوې نېټه کې یوازې یوه هفته پاتې ده، خو داسې 8 ملکي او نړیوالې ناحکومتي ادارې شته چې ځانونه یې نه دي رجسټر کړي. د زیاته کړه د 2013 کال د قانون له مخې تر اوسه 19 ملکي او غیر ملکي ادارو ځانونه رجسټر کړي دي. د روان کال د جون په 12 نېټه د پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر شګړې نړیوال اداره سیف د چلډرن په دې هیواد د ملي ګټو پر ضد فعالیتونو په تور بندیز لګولی، خو وروسته بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پرته په نورو سیمو کې د کار کولو اجازه ورکړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یادداشت ډلې د 28 وسلوالو وژنې دعوه کوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن مشال رېډو ته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کارولی. د زیاتوي له تېرو 5 ورځو راهیسې ورسره د افغانستان هوایي ځواک هم په جګړه کې مرسته کوي. آزاد سرچینو لا د غالب مجاهد دا وپخلی نه دی کړی. د روس د هوایي ځواکونو کمانډان وایي چې په شام کې د هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بوندریف نن له کمسومولیسکیا پراودا ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل روس د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا فیصله کړې. نوموړي د دې توغندۍ د ځای پر ځای کولو د ضرورت د یادونې په اړه وویل دا توغندي کولای سي هغه پوځي الوتکې په نښه کړي چې که د مثال په توګه د شام په کم ګاونډي هیواد کې وڅښتول سي او د روس ځواکونو پر ضد کار ځینې اخیستل کېږي. امریکایي چارواکي وایي چې شایي هغو ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف ویان لیفټیننټ کرنل سټیف وان پرون وویل د جمهوري شامي ځواک د عراق سرحد ته نږدې په الحول نومې کلي کې 255 کیلومتره مربع سیمه د داعش له ولکې ایستلې ده. په دې اتحاد کې د امریکا د عربي متحده ځواکونه هم شامل دي چې د امریکا پوست 13 میاشتې 55 وسله او نور سامانونه له هوا ورته راغورځولي ول. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو په ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پرس ټي وي او ایرنا خبري اجانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته وویل چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د شام له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره له سلا بغیر د شام په اړه هیڅ یو پلان ونه مني. پاکستان انگلینڈ ته د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې په 128 منډو ماتې ورکولو سره ټیسټ سیریز ګټلې دی. دا دریم ټیسټ لوبه نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې په ورستي یعنی 15 ورځ پای ته ورسېده. د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ لومړی په درو ټیسټ لوبه کې لومړی بې نتیجې پای ته رسیدلې او پاتې دواړه پاکستان وګټل. پاکستان او انگلینڈ به له دې وروسته څلور ورځې او درې شل ورځې لوبې کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 80 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 90 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 70 پیسې او په 1 روپۍ 65 پیسې او 278 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 11 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په پنجاب په لاهور ښار کې بیګاش په یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپي شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خپل رول لوبولو ته چمتو دی، خو د سیمه ییزو چارو شنونکي وایي چې د طالبانو په لیکو کې جوړو شویو اختلافاتو د افغانستان د سولې خبرې پیچلې کړې دي.
که طالبان کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
د امریکا حکومت د پاکستان له قبالي سیمو د بېکوره کړل شوو خلکو بېرته د هغوی کورونو ته د لیږلو په کار کې د 3 کروڑ ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د کډوالو د قومي کمیټې مشر بیا وایي د دوی په نوم حکومت ته په ورکول کېدونکو پیسو کې درغلی کیږي.
کوم امدادونه را روان دي د متاثرینو په نامه باندې، نو هغې کې هم ډېر زیات کرپشن شوی دی، د هغې نه مونږ مطمئن یو.
او د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې منتخب چارواکي پر حکومت نیوکه کوي چې د هغوی پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د وژل شو شمېر 40 ته رسیدلې ده. د لاهور انتظامی مشر نن مشال ریډیو ته وویل د پیښې ځای ونوي ژوبل کسان استري دي. د ژغورنې مختلف ادارې د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل محمد عمران راکوي.
لاهور کې د یوې کارخانه ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او شاوخوا اووه نوي کسان د ودانۍ د ملبې نه راویستل شوي دي. د لاهور د ولسي ساتنې سیول ډیفنس ضلعي مشر قاري علم شیر نن مشال ریډیو ته وویل چې ودانۍ ډېره لویه ده، څلورو واړو اړخونو ته درزونه هم پکې راغلي. تر اوسه د شلو کسانو مړي راویستل شوي او نورې امدادي کاروایۍ روانې دي.
تر اوسه
د شلو پورې مړي راویستل شوي دي. دا ودانۍ ډېره لویه ده چې پکې څلور واړه اړخونه نو تا درزونه هم راغلی دي. د سیول ډیفنس سره سره پاک فوج، ریسکیو یو یو دو دو او د پولیسو په شمول ټولې ضلع او صوبایي ادارې لګیا دي، خو ودانۍ لوی ده نو امدادي هلې ځلې به ډېر وخت اخلي.
د لاهور ضلع انتظامیه د مشر د اطلاعاتو افسر عمران مقبول مشال ریډیو ته وویل چې د مړو د شمیرې پوره تصدیق خو نشي کېدی، خو د 15 زیات کسانو مړي راویستل شوي او تر سوچ د ملبې لاندې موجود ټول وګړي راویستل شوي نه وي، تر هغې به د ژغورنې عملیات روان وي.
ڈپٹی
کمشنر د پرون راهسې د ټولو عملیاتو مشري کوي. د سهار نه هغه د پیښې په ځای کې موجود دی. تر دې دمه اووه نوي کسان د ملبې څخه راویستل شوي دي، ولې چې تر څو ټول عملیات سرته نه وي رسېدلي، تر هغې د مړو کسانو د شمیرې په اړه حتمي هیڅ نشي ویل کېدی، او تر څو چې ټول کسان راویستل شوي نه وي، تر هغې به د ژغورنې عملیات روان وي.
د یادونې وړ ده چې لاهور کې تیر ماسخوتن سندر انډسټریل اسټیټ کې د پلاستیک لفافو جوړولو یوې کارخانې څلورم چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. دې سره سره د لاهور د ضلع انتظامیه د مشر کیپټن عثمان په وینا د پیښې ژوبل کسان شریف میډیکل کمپلیکس او جنرل جناح اسپتال ته د علاج لپاره وړل شوي، چېرته چې د هغوی علاج روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دوه اوریدونکو رازو. ورپسې بل رپورټ ته، د پاکستان حکومت ویلي چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات د هغوی داخلي مسله ده او دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د خپلې برخې رول ولوبوي. خو د سیمیزو چارو شنونکي وایي د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات به د افغانستان د سولې خبرې هرومرو اغېزمنوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
پاکستان ویلی دی که د افغانستان حکومت غواړي نو طالبانو سره مذاکراتو لپاره خپل کردار لوبولی شي. د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبرې غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان قاضی خلیل الله د افغان طالبان ترمنځ د ګروپ بندۍ یو سوال په جواب کې وویل،
تاسو زموږ د افغانستان په اړه د پالیسۍ نه خبر یې. افغانستان سره زموږ تعلقات په دوستۍ او ورورولۍ ولاړ دي. موږ افغانستان کې امن غواړو او په دې لړ کې موږ افغانستان سره کومک هم کړی او دا به ورسره جاری وي. بل د طالبانو ترمنځ چې کومې مسلې دي نو هغه د هغوی داخلي دي. موږ مخکې هم د افغان حکومت په درخواست امن مذاکرات د پاکستان په مری کې کړي وو او اوس هم که د افغانستان حکومت غواړي نو دې مذاکراتو کې د سهولت کار کردار ادا کولی شو.
د راپورونو تر مخه افغان طالبانو ترمنځ اختلافات بیا مخې ته راغلي دي او یوه نوې ډله پکې جوړه شوې ده چې د طالبانو پخوانی ګورنر مولا محمد رسول یې خپل مشر اعلان کړی دی. بلخو د کارپوهانو په نظر چې د افغان طالبانو ترمنځ ویش نه به امن مذاکراتو کې مشکلات راځي او دا به د امن مذاکراتو همیانو لپاره یو چیلنج وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان امورو کارپو او خبریال سم یوسف زی اویل چې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو په شمول اکثره ملکونه دا فکر کوي چې د مسلو د هوارولو یوازنۍ لار مذاکرات دي او دوی دا وایي که طالبان په ډلو ویشل کیږي نو مذاکرات به مشکل شي.
زما په خیال د طالبانو په اوس چې عملا او رسما دوه ډلو ویشل شوي دي، یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بله یو کوچنۍ ډله د ملا محمد رسول اخند تر مشرۍ لاندې ده. کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده هغه د مذاکراتو لپاره پیښ شوی ده او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
خبریال او د افغان امور یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د افغانستان حکومت طالبانو خلاف کاروایۍ لپاره شرطونه او د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات امن مذاکرات په ځای ودرولی شي.
پاکستان د رول نه وړاندې پاکستان نه دا غوښتنه کوي، دا غواړي چې دوی د طالبانو خلاف د هغې نظردار چې په پاکستان کې وي د هغې خلاف ګامونه واخلي. خو پاکستان اوس دا خبره بالکل واضحه کړې ده نواز شریف وزیر اعظم پخپله باندې چې په یو وخت دوی دا کار نه شي کولی چې هغې خلاف ګام ووالي یا هغې د خبرو میز ته راولي. نو دې سره دا مسله نوره زیاته پیچیده او پیچلې شوې او مشکل شوې ده.
د فکر ده افغانستان کې امن لپاره مري کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبان ترمنځ د جولای په میاشت کې یوه غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی و، خو بیا د افغان طالبان ترمنځ د مولا عمر مړینې نه پس نوی مشر ټاکلو په معاملې اختلافاتو له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو.
دا
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی په هیواد کې د توانایي رواني منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو دوو لسیزو به د هغه هیواد د برېښنا ضرورت پوره کړي. دا خبرونه مړی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف وویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري لوج به نه صرف د تجارت موقع زیات شي بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیات شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړو چې ورسره به په زرګونو نوکریانو خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس د سرمایه کاری بورډ چیئرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا حکومت د پاکستان له کبالي سیمو د بیکور کل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو په کار کې د $3 کروڑ مرسته اعلان کړې ده. په داسې کې د کبالي سیمو سیدونکو وایي چې تر دې وړاندې هم نړیوالو د دوی لپاره مرسته لیګلي چې په خبره پر دوی نه دي یا دوی پر د خیر خیګړې پر چارو نه دي لګول شوې. اسلام آباد بیا هم احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس ایډ لخوا ورکړی شوی دا رقم به د سکولونو د بیا ودانۍ، روزګار موقع پیدا کولو، کاشتکارۍ په طریقو کې بهتري راوستل او طالب علمانو ته خوراکي وظیفې ورکولو لپاره خرچ کولی شي. د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه نړیوال بانک د قبایلي سیمو د بیکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره د $2.5 کروڑ امداد هم منظوري ورکړې وه. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دومره غیر ملکی امداد باوجود نه خو حکومت یې په سیمو کې څه ترقیاتي کارونه وکړل او نه پکې د روزګار موقع پیدا شوې. د متاثرینو د قامی کمیټې صدر ملک نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل
کوم امدادونه را روان دي د متاثرینو په نامه باندې نو هغه کم ډېر زیات کرپشن شوی دی دغه نه مونږ مطمئن یو. خو بل خبره دا ده چې کوم د بحالۍ په نامه باندې سره ځي نو د بحالۍ دغه تنظیم چې هلته کې د صفا او بوس تنظیم نشته، هلته کې د صحت بالکل داسې خاص تنظیم نشته، نور کورونه خو رن شوي دي، هغه کورونه د پراسې داسې تنظیم نشته، زمونږ د بازارونه چې کوم رن شوي دي د بازار اس قسم خبره نشته.
مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې متاثرین دا ګیله لري چې د دوی په نوم راغلی امداد د دوی د پرمختګ په کارونو نه خرچ کیږي، نو د یو منتخب غړي په حیث دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟
دا خبره په هر ګراوند باندې په هر فلور باندې کړي دا د مو حق دی چې د خپل عوامې فریاد ګورنمنټ ته ورسوي، ټولې درې ته ورسوي. دا یو چې دا خلک خو لوی دوک درد ورسېدا ټول دنیا ولدا، نو هغه دوک درد بدلا دا د څومره پښې د بهر نه درې می یاد می خپل ګورنمنټ او غاور کوي، نو دا په حقدار باندې تقسیم شي، هر څوک د خپل حق یو ورسي او دا ری پیدا ټول هغه ته ملاو شي او پریکار ته ملاو شي.
په اسلام آباد کې د ماشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي که حکومت صرف د غیر ملکی امداد په صحیح ګا په قبایلی سیمو خرج کړي نو ورسره د فاټا د اولس ډېر ستونزې هوارې دي شي،
چونکه فاټا کې داسې سیستم نشته، په دغه سره چې لوکل باډي نشته چې هغه په یو ترانسپیرنت او په یو ښه طریقه سره هغه پیسې خرج کړي شي او کوم عوامو ته دغه ګټه ورکړي شي. بیا موږ تاسو ګورې الته چې کوم تاو تری خوال لري او الته چې کوم حالات خراب دي دغه هم اثرات دي، ځکه چې فیډرل ګورنمنت په ډومین کې دغه راځي چې الته دغه پیسې یوټیلایز کړي، نو دغه وجه ده چې ډونر ایجنسیز د طرفه خو پیسې راځي، خو چونکه الته سیستم داسې ډیزاین شوی نه دی نو هغه وجنا پراپرلی هغه یوټیلایز کولای نشي.
د یادونه دا چې له دې وړاندې چین هم د روان کال په جولای میاشت کې پاکستان ته د فاټا د بیکور شو خلکو د بحالۍ لپاره $1 کروڑ امداد ورکړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر جنسا د باړې د سپا قبیلی به کوړکل شوي خلک شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمه کې نامعلومه کسان د دوی کورونه لوټي. دوی وایي حکومت د دوی د کورونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او زر تر زره دوی ته اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته لاړ شي. د پاکستان په پارلمان کې د باړې د خلکو یو استازی وایي چې له حکومتي چارواکو سره پر دغه موضوع خبرې کړي دي او دا چې زر به ورته یوه حل لاره پیدا کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د خیبر جنسۍ د باړې زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي، خو یوازې سپاه قبیلې خلک تر اوسه نه دي ستانه شوي او دوی وایي چې په باړه کې ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس ترې نامعلومه خلک سیزونه وړي. په دې هکله د باړې سپاه قبیلې یو تن جمیل پردی مشال ریډیو ته وایي
حال یې چې کوم مشکلات دي هغه دا دی چې زموږ کورونه ډک پاتې شوي دي په علاقه کې. هغه کورونو باندې اوس په آی روز باندې دا واقعیت کیږي چې نامعلوم افراد دي غله دي غلو په جمع کې چا گیټ یې په مخه کړی وي د کور د چا د کور نه فرج فریزر چې کم قیمتي سامان دی نو تقریبا چې هغه ته روان دی لګیا دي.
او د باړې سپاه قبیلې یو بل تن قاسم خان پردي په دې اړه وویل
نو هلته چې کله موږ د ارمی په اجازات کله کله مکملو شو لوړ شو خپل کورونه وګورو خپل سکولونه وګورو نو هغه کې چې کنده هیڅ شی نه پاتې شوی او هغه خلکو لوټکړي نو موږ چې کله ارمی ولا نه بختنه کوو شیار د هغه طرف خلک کرسي دغه طرف خلک کرسي انتظامیه ته میایو چې تاسو ته مونږ لوکا پوتې رو تاسو په کنټرول کې دو مونږ ته لری بهار یو نو اوس دا انتظامیه زموري جوړیږي چې د مونږ د کورونو او د مونږ د سامانونو حفاظت زموري وخت.
په باړه سپاه کې د کورونو د حفاظت او د یادې قبیلې د ستنېدو په حق له موږ کله د باړې نه سېنېټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
دا خبره خو مونږ پی ایس ام خبره کړې وه دا خو زماودي د انتظامیه و د هغو خلکو را چې په علاقه کې څوک پاتې شوي دي نو په کار ده چې دغې لپاره اقدامات وشي. سینیټر یا ایم این ای چې دی هغو یو دا خبره را چې مخکې حکام والا خبره ورسوي چې هلته دغه کمزوري دي یا دا چې دی دغه سیس کېږي او دا کېږي او دا کېږي نو دا خبره مونږ مخکې رسولې وه.
یاد دې وي چې په دې وروستو کې د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د دوی قبیلې سره تړاو لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولي دي هغه به دوی د جرمانې په صورت کې لنډوي او د هغې نه پس به یې بیا خپلو کورونو ته لیږي. خو بیا د سپاه قبیلې مشران دغه جرمانه نه مني او وایي چې دوی په خپله د باړې نه بېکوره شوي دي او د پوځي عملیاتو په وخت په باړه کې موجود نه وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ممندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکوونکي وایي حکومت خیبر پختونخوا کې روغتیایي کارکوونکو ته ترقی ورکړې خو دوی چې له کلونو راهیسې په نام نه یو او پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپله دنده پر مخ وړي نو ورته ویل کیږي چې د قبایلي سیمو کارکوونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به زر غونډه وکړي او که چارواکو پریکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کړي. شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د محمد جنسی د صحت د محکمه عمله یا پیرامیډیکس اسوسییشن وای چې څه مو دوړان دي حکومت د یادې عملې په نوکرو کې ترقې اعلان کړې وي خو ولې اوس دغه ترقې هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلث سنټر یا کون محمد جنسی کې یو کارکون کې فاروق سیر وای
بتیس مثال و شروع دی من غو سپورې په ما نو کې من غو شي ای پی ټیکنیشن پوسټ نه من غو چې سمارا د سټر والا او کې من فاټا سره بالکل هیڅ نه شته اول ان شاء الله خپل پورا من دغه کوم سره کوم نشو نو بیا د خامخا به احتجاج به د اخیری دغه جنو
لدی ورستو می طاهر خان سره خبرې وکړي چې د هم په عائشه کورنو محمد جنسی روختون کې لیبرټری ټیکنیشن دی نو د وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرسته نه کیږي.
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم لري دا به چې کوم نو کې سکیل نو دا ټوټل نه نو نه بارې تر کی پی کی وي دا وفا سره دا نو په دې کې موږ به اساسي یو دا پاتې شو هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا څه د ملزمي نظر کوي موږ مخ خل نو کې پاتې شو موږ سړي کسان دي.
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي د رورل هیلث سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وایي
زما واج دری هم دی ماین زم خو کوئی پدیر پاس دی لکه بار دی بزن ارمی والا وسری وغه دلته یا کغون کی مونږه 24 غنټه دلته خو موټر سکول باندې بدل کی دی خلکو یو تختی کنه جی دا ار څه پرابلم دی مونږه لا ټول ډایریکټر تم روان کړی دی دا مونږه پولیسینګ سرجنټ تم روان کړی دی نو تنخاره نه کی تی چارا کی مونږه اوم دا ایجنسی د مراتونه ختم یو اوم دا سټل د مراتونه ختم یو
بیا مې دو پیرامډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
شول هسپتال دی مونږ سره سغاری دا پدې مختلف او هغه کې بيچوغان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل لري 300 ایبو په 14 تاریخ باندې مونږ ټول څومره چې پیرامډیکس اداره غوښتې دي او هغه سره کې نو بده خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږ په الاریس کې بیا غونډه الفاټا او سوبي سره د دینه روسته به مونږ زمونږ کار دی اونکو او زمونږ خپل حق لرنه کو مونږ د فاټا سیکریټ مخ ته مظاهره کو خپل حق بغواړو
ولې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې له خوا ویل شي چې د یاد عملی ترقیان په خبر پختونخوا کې خوشی ودی خو له قبایلی سیمه پکې نه ده شامله شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې هغه غیر دولتي ادارې چې په دغه هیواد کې فعالیت کوي او لای هم ځانونه له حکومت سره رجسټر کړي نه دي پر ضد به سخت اقدام کوي خو بل لور ته له NGO ګانو سره کار کوونکي کسان وایي چې حکومت د رجسټریشن اسناد ترلاسه کولو پروسه ډیره پیچلې ده له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکړي
مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله چارو د وزارت یو چارواکي وی چې حکومت غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ان جی اوز ته د روان کال په اگست میاشت کې یو واري وخت ورکړو کوم چې بیا تر د 2 میاشتو پورې وغځول شو خو په دغه ورکل شوی وخت کې هم اوس یو ونی پاتې ده او تر دې دمه زیاتره ان جی اوز ځان له حکومت سره نه دی رجسټر کړی د کوم پرځ چې حکومت د سخت کاروای فیصله کړی ده د نوموړي په وینا چې د ان جی اوز د پالیسي کال 2014 تر لاندې تر اوسه دوی سره 19 ملکی او غیر ملکی ان جی اوز رجسٹر شوی دی او دا شن وشپیت ان جی اوز تر اوسه ځان نه دی رجسٹر کړی کله چې مشال ریډیو د حکومت په دې فیصله باندې د غیر سرکاري تنظیمونو د چلوونکو سره خبرې وکړې نو د اسوسییشن فار کمیونټی ډیولپمنټ نومي تنظیم یو مشر عباس خان وې
دا رجسٹریشن موږ ته ملو شوی دی موږ په باندې ریسپانس کړم دی موږ ټول رپورټ او ټول هغه موږ جمع کړی دی واپ نه کم ډوپلیکیشن دی په ارګنایزیشن کې صدا سيتي چې یو اکټ رجسٹرډ دی صدا سيتي ډبل اکټ انډر رجسٹرډ ټپ اپریشن سکیم ایشوز وی هغه ته بیا په نو سیس سکیم ایشوز وی بل ځای کې مطلب لګیو ارګنایزیشن ته فری لګیا ارګنایزیشن چې کوم نو ټایل وی یا چې کوم نو اکټیویټیز یې کلیئرلی وی کنه سپورټینګ یې پراپرلی وی نو لکه هغه به بالکل اوزی
همدا شان دی ویبلی ان جی او چلوونکی ارشد هارون مشال ریډیو ته وی چې غیر سرکاري تنظیمونو ته ځکه په بیا رجسٹر کولو کې ستونزې دي چې دلته په پاکستان کې د 15 قانونونو لاندې دوی کار کوي نو په کار د چې حکومت دی لړکی یو کوټلې پروګرام او پالیسی جوړ کړی نو وړی زیات کړه
پینځه قوانین دا سړي د وخت کې پاکستان کې چې دغه د لاندې عام حکم دی شي او هغه یو تنظیم یو جیو جوړو دي شي باقي پاتې شو دا قوانین اطلاق نو دا غي د پاره هم ادارې موجود دي زما په خیال لکه دا دي پینځه قوانین په ځای حکومت دا سو چکی چې یو قانون دی جوړ کی پینځه د نل انوایډ کی دا غي یو قانون د لاندې دي دا ټول راولي نو هم ممکنه دا قانون سازي خو حکومت کوي کنه یا پارلیمان بږي حکومت سره ډیلیما دا ده چې دې ته بیا
دام پتنه لګی چې یو تنظیم فعال دی او فعال نه دی د دروان کال د جون په 11 نیټه حکومت په پاکستان کې د یو ایس ایډ لخوا د ماشومان لپاره کار کوونکې تنظیم سیو دی چلډرن باندې په کار کولو بندیز لګولې وو کوم ته چې بیا وروسته اجازه ورکړل شو او حکومت اعلان وکړو چې ټول غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی تنظیمونه دي ځان له حکومت سره رجسٹر کړی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چی زنده شد گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
دیر سخت رابانی مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د ماځیګر پنځه نیمې بجې کیدونکې دي. د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې کارخانې ودانې نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامي مشر محمد عثمان انصار مشال ریډیو ته وویل تېر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېنسته. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لپاره د درې کروړ ډالره مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې پرون مازدیګر په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ایډ له لارې ورکول کېږي. په پېښور کې خبریالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبرې غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبرې کړې وې او دوی د دې عمل غندنه کوي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه یې د نیټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یوه چارواکي نن مشال ریډیو ته د مینمشهد په شرط دا خبره وکړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یاداش ډلې د 28 وسوالو وجنې دعوه کوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته وویل په وروستي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې د داعش سره د اړیکو لپاره کارولی. د روس د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په شام کې هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بوندریف نن له کمسومولسکیا پرودا ورسپانې سره په مرکه کې ول روس د ټولو ګواښونو له څېړنو وروسته دا فیصله کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې شایي هغو ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یاداش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. دې ډلو په دې وروستي کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هوا د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. او پاکستان انګلینډ ته د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې په 128 منډو ماتې ورکولو سره ټیسټ سیریز ګټلې دي.
نن خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو له اسلام آباد احمد الله راته د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی وایي.
مشرق ورسپانه خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکل دا ورسپانه لیکي چې چیف جسټس چې کومه خبره د سینټ د غړو په وړاندې کې خوده نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به شروع کوي او د کله نه به شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانه لیکي چې ولسته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغه ته هم د ډیر ځنډ نه کار اخستې کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ ولسته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملېدو له وجې د بلوچ ولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان ولسته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پېښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمه خوشحالی سره تړلې دی او د پیښور نه کابل ته غزیدلی موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو زلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي.
کړي. ورسپانه لیکي چې احسن اقبال د پېښور نه کابل ته په غځېدلي موټروې د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت دغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه اویا ناقانونه ګرځول شویو ډلو ته دی په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برتانوي ګارډین ورسپانه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغیزمن کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوا ډلې حلف ظلو ته دی په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورسپانې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه اویا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورسپانې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورسپانې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورسپانې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تمشال ریډیو د اوریدونکو ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړ نشي او بې ګناه کسان ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې دغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولې دي. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتخاب کړی دی. د سشکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي سخت دریځو پشکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تېره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او سپای پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همداراز د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همداراز ایرانی الاصل امریکایی سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و، په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنګټن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنئي پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون راوروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي، او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خپرېدو خبرداری ورکړ.
احمد شیبر او د فرانسې خبر ایجانس په ولیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجانس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لوی لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنگتن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته ګټه ورسي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د منځنۍ اشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي، یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اوړېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره دغلته تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د ګریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگتن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیر روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یوارې بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري، خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یوارې بیا حالات د ګریټ گیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریټ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسېدې شي. د منځنۍ ایشیا د پنځو هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. ایجنس لیکي که څه هم کیری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړي دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړي دي چې له واشنگتن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د ایجنس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنیو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاکستان ولسمشر یوسل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. ایجنس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوال شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
زمونږ همکار ملیحه میرزاده وا روسیا وایي د شنګای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیر ورځ د ملیشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو غونډې ته وویل مسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر اورو.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسګونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلاعوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د وار ان دراګز په نامه ادارې د اټومي وسله لرونکو پاکستان او هند پر کړکیچنو اړیکو د هیوادونو ترمنځ د اټومي جګړې د امکانو د هغه د پایلو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې کېدل شي د دغه هیوادونو همداراز د سیمې د هیوادونو د ولسونو لپاره خطرناکې پایلې ولري. بریوال کاکړ د مقالې لنډیز اوروي.
وار آن دی راکس لیکي د هند نیمه وچه چې پاکستان او هند پکې موجود دي لا هم د نړۍ لپاره یو له تر ټولو زیاتو خطر لرونکو سیمو ده. مقاله زیاتوي چې په اټمي وسلو د سنبالو هند او پاکستان دا سیمه اوس هم نړیوالې کراري او پیوستون ته یو ستر ګواښ پیښوي. اداره زیاتوي چې هند او پاکستان 1300 کیلومتره شریک پوله لري او دا د نړۍ هغه یوازینی پوله ده چې دوه اټمي وسلې لرونکي هیوادونه هر ورځ یو بل ته مخامخ ولاړ وي. وار آن دی راکس لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اټمي شخړې اندېښنه په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیاته سوې ده چې اوس یې بیخي د امکان بڼه خپله کړې ده. د مقالې په لیکنه هند او پاکستان په 1947 کې د ازادۍ له اخیستلو راهیسې درې جګړې سره کړې دي او په یوه کې خو پاکستان د اوسني بنگلاديش په شکل کې خپل نیمه برخه له لاسه ورکړې وه. نن سبا د پاکستان او هند ترمنځ د لانجمنې کشمیر سیمې ویشونکې لانجمنه کرښه لاین اف کنټرول زیاته د تاوتریخوالي سبب ده. مقالې د هند په ممبئی کې د 2008 کال بریدونو ته په اشاره لیکلي چې د پاکستان ملاتړ لرونکو سخت دریځو وسلوالو هند او پاکستان د بلې جګړې پر لور بیولې وو، خو چټکو او قوي سفارتي مداخلو د دې مخه ونیوه چې هغه کړکیچ د هند او پاکستان ترمنځ په بله جګړه وانه وشت. مقاله زیاتوي چې هند له 2004 کال راهیسې د دې لپاره تیاری کوي چې څه ډول به په یو ممکنه لنډ مهاله جګړه کې د پاکستان مخه نیسي. اداره لیکي چې بل پلو پاکستانی واکمنو ویلي که پر دوی برید وسو نو دوی د خپل دفاع لپاره آن له اټمي وسلو څخه هم کار اخیستلی سي. وار آن دی راکس پر مخ لیکي چې د پاکستان او هند لخوا د لنډ مزلو وسلو جوړولو رفتار دې ته اشاره کوي چې کچیري د جګړې په صورت کې خبره تر دې لنډ مزلو وسلو واوښته نو اټمي وسلې هم کارول کېدای سي. د ادارې په لیکنه که د 2008 کال د ممبئی بریدونو غونډې پیښې بیا تکرار سوې نو داسې تباه کوونکي حالات رامنځته کېدای سي.
بریوال کاکړو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو پر د وجنو پر پیښو سخت اندېښنې څرګندې کړې دي. ویلي دي چې دغه هیواد د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. نړیوالې ادارې په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې تفصیل یې له ګلیاز اورو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو کارکونکي په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت یې د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې سره په ټانک کې کارکونکي زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواري وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاري سیف الله رویټرز خبري ایجنس ته ویلي زمان مسعود یې ځکه وژلی چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کېږي. د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوي چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چېرته چې د خبریالانو وژونکي او برید کوونکي نه دي نیول شوي او نه ورته سزا ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبریالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکیږي. د بشری حقوقو د اثار نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شوو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سختې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د اثار نړیوالې ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخب چارواکو پر ځای نامنتخب انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلع ناظمین وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړی دی او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوي دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتو وروسته د ضلع حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حقله د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډپټي کمشنر او ضلع پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلع ناظم حمات الله مایار د ضلع حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حقله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلع ناظمین مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د ده په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نا خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغو ته مسله یا هغو ته تکلیف وي نو هغو خو موږ نه راځي یا خو ډپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي چې موږ سره اختیار نه موږ دغه د بې اختیاره نه شو نو موږ به د خلکو مسایل څنګه حل کړو.
پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلۍ غړو په خوخه کیږي.
لا بیوروکراسی لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوی دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوي دي او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وي.
انسټیټیوشن ته به جواب دی، یو انډیویجوال ته به جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره په هغه کې د چک سائننګ اتارټی دا خو په حکومتي لیول باندې همدا د وزراو سره سره چې کوم پېښور کې همدا د وزراو سره همدا د سکریانو سره ده چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 30 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 30 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استادو د هغه هیواد له حکومته غوښتي چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نمونه دی په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېر قربانۍ ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ معلومات نشته. تفصیل د نسی اجمل ناورو.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسې په نورو یو شمېر موکو د دا هیواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قربانۍ ورکړې دي خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اړمبه د شپږ کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسټنس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اړمبه کابینې منسٹر وو. ریونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرٹیز کیو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس ته اړمبه اے آر گارلینی اس وقت پاکستان اړمبه قومی ترانه چې وو پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان دغه سره افلینشن شوی و د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. چې څه وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملېدو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته کای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادی مشر شمون الفرد گل وای کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
تب تحریک پاکستان کی هم بات کرتے ہیں
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی و چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو نو په واګا پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی و.
شیمون الفرد گل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لرې کړل شو.
مونږ
دا مهال هم داسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او مونږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دې پېښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي ځکه کیدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټکس بک بورډ پخواني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم مخکې هم وې شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا سیزونه چې کوم دي دا یو د هیواد د ترقۍ دپاره د امن دپاره دا ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی و او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
انیسی اجمل رپورٹ ہو اور دن کو د روان خبرونې د پای شی بی دی عبدالحی کاکر نبا لند خبرونه وورو.
د پاکستان په لاهور شهر کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 20 ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال لیډو ته وویل تېر ماخصن د پلاسټیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوته او ورپسې ټوله ودانۍ شایسته. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره پلسو کسانو د ستنېدو لپاره د 3 کروڑ ډالر مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې پرون په بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې USAID لارې ورکول کېږي. په پېښور کې خبریالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبرې کړې دي او دوی د عمل بندي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه یې د نیټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشار لیدو ته دا خبره وکړه. د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د امنیت ورمال د اسلامي دولت یادایش ډلې د 28 سوالو وژنې دعوه کوي. د اچین ولسوالۍ جغالي مجاهد نن مشال ورته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره اړیکو لپاره کاروه. د روس د هوایي ځواکونو کمانډان وایي چې په شام کې هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بون دا ریف نن له کمسومولاسکیا پرو دا ورځپاڼې سره په مرکه کې ول. روس د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا فیصله کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې شای هغو ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وي او ارنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري وکړي. پاکستان انګلینډ ته د کرکټ په درېمه ټیسټ لوبه کې په یو سل اوه ویشت منډو ماتور کولو سره ټیسټ سیریز ګټلی دی.
د خبرونو ورځی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوسما هارون بچا عبدالحی کاکړو زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.